چی خلاف سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کده ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولا وی ساده نیولو په اړه وایي وی ساده زینو مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ساده راډیو ته ویل وی ساده زینی ناستي طالب حکومت له اطلاع ورکول پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متي ولا وی ساده دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. دا وی ساده د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی نن پر خپل ټوټر پړه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشي کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانکای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجندې او مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلاسمینه نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان نو وکمر طالبانو ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ نخ نه د مندل شوې چې په پلازمینه لزبون کې د اسماعیلیانو په مرکز کې د دوو خوځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پلاتونکو نه د مندلې چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سه‌شنبه په ورځ ویل چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څېړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړې حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نه وو او څلور کلونو په عمر د دې د درې ماشومانو پالنه ورترغاړې وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس په روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بله یې 40 کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه لومړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا د شلو ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روس الحقی چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپوهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر متي ولا وی ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخفل زیاتېږي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دی چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا متي ولا دم دی تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د متي ولا ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني خبرګونونه هم ولرو. دا ملګرو ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي کوښښ دی. چې ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت ناست تر سره کړی ده او څو وخت د خبرې کړې دي په اړه به هم درته راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو د چې اوس مهال روژه په څه ډول ده او د چې پښمنۍ خلک څنګه راپاتېږي مخامۍ څنګه د په اړه به هم درته راپور لرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو. خو د دې تر څنګ نور مسایل ته به هم تم شو ساتل ته هم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهدا قلم لار ټولنې د مشرمتي ولا ویسادن ویل کېدو په اړه په کور د نو بهر خبرګونې مخفزياتي دودي ویساد لري زړاندې په کابل کې د طالبانو لورې ونیول شو. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلي دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل پارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنې دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلې وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په 13 دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي.
راپور کې موارد دل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلی وو د متی الله ویسا ټولې کړنې هیڅ مشکوکې وې. د متی الله ویسا ورور راته الله ویسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوکې په ځواب کې چې د دوی فعالیتونه مشکوک بللي وو د قلم لار ټولنې وایي چې د قلم لار ټولنې کوم وسله وال او سیاسي ډله نه وه چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له الله ویسا سره د ازادي راډیو خبریال همین هیواد مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې طالبانو حکومت د متی الله ویسا د نیولو لامل ستاسي مشکوک فعالیت نو خود لیدې خبره ته خغلی وی ساده سزا ورکړې ده.
موږ هر څه معلومات چې دي د دنیا سره چې لیکلې دي د افغانانو سره چې شریک کړې دي موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی. دا نه یو حکومت سیاسي ډله ده نه کوم وسوال ډله ده. دا یو ملت مدني حق دی د ټولو انساني اسلامي حق دی د هر انسان. موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د شې راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی، د دې په باره دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا صاحب تاسو ته مخکې احوال نه و درکړل شوی چې راشئ او د خپلو کړنو په اړه وضاحت ورکړئ؟
دوی مثلا وښیي چې یو معلوم ادرس راغلی دی موږ ته خبر راکړي، یو معلوم ادرس دې ووایي، زنګ دې وښیي چې معلوم ادرس زنګ والی دی، یو معلومه اداره دې وښیي، دغه د دې استخبارات وښیي چې مثلا موږ دغه خبر در کړی دی ته نه راغلی، د دې کمی ادارې ویل دي چې موږ دوی ورغلی، مګر داسې نه چې دوی ووایي چې دوی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دوی کمی پیسې ورکړي، دا یو څو کسان دي یو ګروپ دی. اوس دوی خپل ناوړه عمل چې کوم دی، ظالمانه عمل چې دی، د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی، په غلطه لاره دا دوی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب، د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو د متی الله ویسا ځینې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دا عکسونه ښیي چې ښاغلي ویسا بل هدف درلود.
ټول هغه عکسونه چې دوی شیرئ دا موږ پر میډیا مخکې له مخکې شیر کړي دي، دا دوی لیدلې دي، دا موږ مخکې له مخکې شیرول. موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول، دا زموږ حق دی په حقوقو کې، دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو. کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي د هغه ملک وګړی کولای شي چې د کوم سفارت سره، د یو ان د اداراتو سره، د ټولو سره د ده په خپل پروتوکول کې وګوري. حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي، په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه هغه ټولنیز فعالان مدني فعالان کولای شي کتلای شي.
د متی الله ویسا له نیول وروسته په لویه کچه د هغه نیول وخندل شول او د خلاصېدو غوښتنه یې وشوه. یو شمېر طالب چارواکو او پلویانو یې ویلي دي چې په دومره لویه کچه د ښاغلي ویسا د نیول وغندل ښیي چې حتما کومه خبره شته.
په دومره لویه کچه چې دوی ظلم کړی دی، دا ډېر لوی ظلم شوی دی. د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دوی پر بد کردار دی، د دوی پر بد کړنه دی، د دوی پر د یو مظلوم انسان دی، یو سپېڅلی انسان چې هغه دنیا ته معلوم وي، هغه یو ملت ته معلوم وي، د هغو عکس العمل پر دغه شي باندې دی، پر دې باندې نه دی چې دوی ډېر یو دغسې بد کار کړی دی، ناوړه کړنه شوی ده. دوی د خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي. دوی خو خبرو ته چا خبرو ته اجازه نه ورکوي. د دوی کردار ظالمانه دی، مستبدانه نظام دی، مستبدانه کړنې کوي. دغه کړنې چې دي د دې کړنو څخه موږ مخامخ هم ورته وایو، ځینې ویریږو نه، کم ترس دوی څخه نه لرو. د دې کړنې چې دي د دې کړنې مشکوکې دي، زموږ کړنې مشکوکې نه دي.
ته وایي چې اوس د متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوي که نه؟
تر اوسه پورې هیڅ یوه موږ ته جواب نه دی ویلی. ما ټولو ته میسیجونه لېږلي دي، بیا یې هم لېږم، بیا مې هم ورته ویلي دي. تر اوسه پورې د هغه د صحت په باره باندې، چلند په باره چې د ده سره کېږي، موږ خبر نه یو، ځکه موږ د یو شي څخه ویره لرو. کوم چلند چې سوی دی، دغه چلند یې په اوایلو کې د حکومت چلند نه و، بېرحمانه و، ظالمانه و. موږ تشویش د همدغه شي څخه دی. دنیا ته هم وایو چې مثلا دغسې چلندونه، ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دي، دا چلند چې دی، دا د حکومت نه دی، دا د مسلکي ادارې نه دی، دا د مسلکي حکومت نه دی، دا غیر قانوني دی، دا نه په اسلام کې ستا چې یو شی په اسلام کې نه وي، بیا دا خلک دعوه څنګه کوي؟
د متی الله ویسا د ورور په توګه مو غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه د دې په ذمن کې چې زما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دی، د نورو افغانانو، د نورو خوندو ورونو سره، تاسې پوهېږئ چې هره ورځ میډیا دا شیر کوي چې په ډېرې ظالمانه ډول باندې نیول کېږي، هغوی بندیان کېږي، هغه د ټولو حقوقو محروم کېږي. نو د ټولو هغه فعالان، هغه د حقوقي بشر فعالان، مدني فعالان چې دوی په مختلفو نومونو نیول دي او د دوی په جولونو کې شپې سبا کې، هغه باید ژر تر ژره خوشي.
دا قلم د لارې د بنسټ ایښودونکي متی الله ویسا ورور راته الله ویسا و چې د طالبانو د هغې نیوکې په ځواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه ترسره کول ځواب وویل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شوراوایي ترهګري په هر ډول او بڼه یې د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د دوی په ویبپاڼه خپره شوه، د تروریستي کړنو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا چنګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخوا وي جنایت دی او اصلا د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي اعمالو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمې ټینګار کړی دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړې لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلي دي. دغه برید چې د حمل په ومه ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډېر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت وشو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي دوی ترهګری سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکراین پوځ د هیواد په ختیځ پاره بخمود او یو شمېر نورو ښارونو کې د روسیې د لسګونو حملو د شنډولو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ټینګار کوي چې اوکراین په هره بیه چې وي باید بخمود وساتي، کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر باخمود ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا، مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي، 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل وخت توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راز په جنوب کې د خرسون تر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 24 حملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ایزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکي جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکي له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبې خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امباره کې اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه نجلۍ ده چې څلور ورځې مخکې له یو شمېر نور نجونو او ښځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتې وې. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته وویل له دغه اعتراض څخه د دوی موخه دا وه چې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې شوي دي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې بېلابېلې ستونزې او ګواښونه منلي دي.
ګوښل کېږو، تحقیریږو، دا ټول منو او پوهېږو. بیا هم وټونو ته د اعتراضونو لپاره ځو. د وټونو اعتراضونه د دې لپاره دي چې موږ خپل غږ جوړوو او خپل د حق او حقوقو څخه دفاع کوو.
فرشته کاظمي و بله معترضه مېرمنه وایي د وسلوالو طالبانو مخې ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلې کاظمي له نړیوالو ټولنو وغوښت چې په دې مبارزه کې له افغانو ښځو ملاتړ وکړي.
انګیزه ما فقط
موږ انګیزه واځه هم د شلو کلونو زده کړې دي او د تهیله لرو چې موږ اولادونه له موږ د کور په کونجونو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا غوړو چې لا فن په زو دي دفاع وکړي. هغه څه دي چې هېري شوي دي.
د افغانستان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبه د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کم دست دوام لري نو د افغانستان راتلونکي ته ډېر زیان رسوونکی دی، ځکه چې د نجونو او ښځو په نوم یو نسل خپل د زده کړو تر ټولو لومړیو حقونو څخه محرومي دي. حقوق په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي. ولې هیڅوک پام نه کوي؟ ولې نړۍ موږ ته پام نه کوي؟ ولې د موږ غږ نه اوري؟
چرو صدای مور نه مشنوه؟
د طالبانو محدودوونکي فرمانونه ته د افغان ښځو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د سه‌شنبې په ورځ د ښځو وضعیت د ډیموکراسي وضعیت ته په ناسته کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو اعتراضونو د ښځو لخوا د حق غوښتنې لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلینکن وایي ښځې نه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کېږي له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم ښځې د زده کړو او د کار له برابرو حقونو برخمنې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو د هرې ورځې د هڅو په غبرګون کې ښځې اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقونو د نقض د مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روښانه راتلونکي لپاره جنګیږي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سوله ییزو مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول له ښځو اخیستی او په څو ځله یې اعتراض کوونکي ځپلي دي. تر ټولو وروستي اعتراض کې چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی و، د دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکي نجونې فاطمه محمدي، رقیه سایی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت ویان دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوي نجونې بیرته په ضمانت خوشي شوي، خو افغانو ښځو او نجونو د طالبانو په بېلابېلو برخو کې لګېدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وايي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوی او تدریس او ډیری فابریکی فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ فعلا په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبی په ډیر مشکلاتو سره په کابل کې د بوټونو او چپلیو د فابریکې خاوند فیروز خان نصری وی په تیرو دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلنه کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنتلی دي. نوموړي د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنیو تولیداتو د خلکو کمه استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپایي اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چپلی بوټ ډیر کم تولید لرو. که چېرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مونږ کارخانه داران سره همکار ونه اوسي نو یو کال بعد ممکن ډیرې کارخانې شکست وخوري.
خغی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلیو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکوونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هېواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالی او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د ده په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیره بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو او زموږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وس په غزنی ته ورشو. کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلکو پښنوی په ډولونو سره پیلو او په ډولونو سره پرا پاتېدل. دا چې څه ډول وس لمنځل کیږي په دې راپور کې به واورو.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخېدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په غو باندې وخېګو. دلته دا موږ تاسو ډومان ورته وای او دا نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:30 په 2 دوی براوته سی په دکلي کې دا شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده. په سیمه
شمسدین هم تقریبا 6 کال عمر لري. نو موړی وای ډیرای کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراوی شول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهن کې ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د هکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک وکېدل خپل چرګان درلودغه بازانګونه کوله یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلي دي ساتونه دي هغه ټول وز دیر کدی میرو ما بعد جد سوی دیم رو کزو ویخ نسم آقا اندوال زنگ را تو دی که تو ویخ نسم آقا ویدی پس مایو دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پېسلمي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د پېسلمي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پېسلمي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې در ته د سپورت اونیس پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لنډی سپورت د طالبان د حکومت وینځ ګولا مجاهد مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې بشرمتی ولا ویساتنی ول پړوي ویساتنی مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په صوتي پیغام کې زده رادیو ته ویلي ویساتنی ناستي طالب حکومت ته لید لور کول او پرته تر سره کړی دي. طالبانو د ذکر فعالیت ولا ویسات د دوشنبه پورې په کابل کې ونیو د ویساده کورنۍ غړي وای د کورنۍ څنور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوای دي. د افغانستان به د شنګای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د جنډې او مهم موضوع په دغه غونډه کې شو په پلاسمین کې کېږي. د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې به وکړي. که څه هم نه د څرګنده چې په دغه غونډه کې به مشخص ډول د افغانستان اړوند په کوم مسایلو خبرې وشي، خو د افغانستان اکثره ګاونډي له د افغانستان له امنیت اندېښمن دي. د پرتګال چارواکو نن ویل چې هیڅ تاسو نه د مندل شوی چې په پلازمینه لزمون کې د اسمالیانو په مرکز کې پر مرکز د دوه خوځو وجنه دي تروستي امبالوی د پرتګال د پولیسو مشر لوئیس نن په خبری کانفرنس کې ویل چې د ټونکو نه مندل شي توقع شپې تورن کس چې دغه حمله د چړې په ذریعہ تر سره کړي د افراطی فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال د کورنۍ چارو وزیر بیا ویل چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناهغښتنې لپاره دغه هیواد ته ورغلی و او راشد خان ور بیا د نړۍ په کچه نړۍ توپ اچونکو د کرکټ نړیواله شورا د شلمې سیالیو د توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجهبندې کې درې افغان لوپاره پرمختګونه کړي شوي. نمړی مقام راشد، دریم مقام فضل حق فاروقي او اتم مقام مجیب رحمان نیولی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت، د لوبله میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ د لوبیز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړې په لومړۍ سیالۍ غږېدلې وو. زه بختیار ساحل یم. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د استرالیا له لوري په ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. ازادي رادیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ل روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورا سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړي محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې په چوکه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو وانه ډولې. د ټوپ وهنې د پاړې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو او دو نوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ ټوپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه اتلس منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د اتلسو منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طایر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر شپاړسو منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب رحمان تر نورو ښه وځلېد، هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په درویو اورونو کې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساخیل هم دوه دوه، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پایلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمن الله ګربز تر شپاړسو او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپله وکټه له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس نوسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او عماد وسیم یو یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بېلابېلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسېدونکي سبحان الله چې وایي لوبه یې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه و ثبت کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و. هیله مند دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسېدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوش شده بازی که تیم ملی کرکت ما ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر احتیام چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه مې تر پایه ولیده او خوند مې ترې واخیست. ډیر عالي لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا نمانځلې او ورته مبارکي ویلې. خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان د رنګ ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدو لوبې ګټلې او وروستۍ لوبې بایللې ده. دا لوبې ورځنۍ بڼه لري او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبی ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړې چې په اوو وکټو یې یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر 5 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درویشتم اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ چوونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په لسم اور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون یو شنه سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. دغه راز دوی مسیالی چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشوه، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 88، خالد تڼیوال 45، کامران هوترک 43 او سهیل خان 40 منډې جوړې کړې. د میلمه لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا ښه توپ اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل څو توپوهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپوهونکو یې بیا هم په 1/4 اورونو کې منډې 206 شوته ورسولې. دوی تر لاټونګا په توپوهنه کې هم مخالوبه وکړه او تر نورو زیاتې 6/4 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچونکي یما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، 4، خلیل احمد 3 او کامران هوتک 2 وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسالې ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه چې د مارچ په 23 وشوه، بنگلاديش بیا د 1.5 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 201 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 23 نیټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله 4مه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نومرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 30 نیټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 16 نیټه افغانستان کرکټ بورډ یو خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناست کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناست کې ترلاسه شوه او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 16 تر 30 نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به 10 افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په موخه ترسره کیږي چې له مخې به یې په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په موخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډېرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشتوالي له امله د افغان کرکټ په راتلونکي او له دې شورا سره یې په راغړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیواله شورا غړي یو دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیواله شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندوستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 22مه نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکثر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندوستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا 4 او اشتن ایګر 2 هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 منډې کړې وې. د خبرونه ورستوي برخه او ځانګړي مرکه خو دا لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خودل ته بل خبره ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړې هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړې ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان پچاو غټل او توپه وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی خو د پاکستان غوره لیګ په لوبه کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د 93 منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په 13 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپوهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکي او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مو له ښاغلي غروال پوښتلی چې په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی و؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی او د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت وو، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوو غږېږو. نوموړي ډېر ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کم ځکه چې د کوم توپ اچونکي او د کارول مناسب او مهم وو په هغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد خلو بل مشري وه، بل زبک توپوهونکو توپ اچونکو په لومړۍ پاڼې کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نه خود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په 8-9 اورونو کې دوی هېڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې را ونیوله. بیا په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسیږي.
غروال صاحب، تر لومړی لوبې وروسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبې له فشار سره نه وبلد. هغه هم دا د ماتې لامل بولي، ته څه وایي؟
بلی، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوری به همیشه هم داسې خنه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلیدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو تک وګورو ډیرې نوې دی او په کورونی کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورونی لیگ ته وګوري پی ایس ایل پاغي کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګرتګۍ ته وګوري همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو عملي دوام ورکړي او مقابل لوري بیل شکه د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغه څه وځلېږي او دغه لوبډلې افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته پکتو د افغانستان توپ چونه ډیره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمېږي او که سمېږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغانستان همیشه په توپ چونه کې ښه ځلېږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار دی ملي لوبډلې له کله نا کله پاغه سټانډرډ نه وي. شاید یو وجه دا چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډیره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلېږي، یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په الراونډرانو ډېر عمله تړو، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډېره یا په ډېرو وختونو کې وهم نه کارول شوي، فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو ال راونډر لوبو او د بالینګ توقع یا توپ چونی توقع ورزنی کو ډیره وخت لږ سینه کیږي، یا توپ وهنه وکي یا بيخي هیڅ ونه کی. نو همدغه د چې بعضي وخت افغان لوبډله یو قسم فشار لاندې راوړي. کله چې په فایل کې موږ مجرب توپ وهونکي ولرو، لوبډله خپل فایل ورکی، امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبډله هم په توپ چونه کې او هم په توپ وهنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه پام وکړي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپ چونې روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپ چونې امتیاز حمید حسن ته ورزي کويشتن ځای ته.
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وې، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ چونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلې دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. شکه د روزنه باید یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښې روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ چونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپ چونه کې لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک دا لوب لړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلې، که هم افغانستان لومړی لوبه وګټله، خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنه ځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته که وګورو ډېری نوې دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورني لیګ ته وګورئ، پی ایس ایل په هغه کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګرتګۍ ته که وګورئ همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې له په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو عملي دوام ورکړي او مقابل لوري بیل شکه د فشار لاندې دی او لومړۍ لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلېږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
درته وستا چې لاندې ولی افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې لستر لوبډل سره دوړ خيز سیالي برابر کړي.
بلې سای سه افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستر ننګونه ده چې لستر لوبډل سره په دوړ خيز سیالي برابرولونه توانېږي. شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوبډل چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډل لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی غواړي لستر وړي هغه د افغان لوبډل سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډل لا هم نه وي دا چې موږ د بریا او چې رسیدلې د لوبغاړو یو زیار دی. خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوی ورزش دی او څوک هغه د مالی ملاتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو لکه څنګه چې موږ ګاونډي هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستره ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره چې اوس هم دې توانېدلی د پاکستان سره دا سیالي برابر کړې ده او یا د نورو لوبډلو سره. دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی امید دی چې همدغسې دا وړتیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زموږ د لوبډلې مارکیټ به دومره پراخه نه وي خو په دغه خاوره او جغرافیه کې د کرکټ لپاره ډېره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دی او لکور بهر په ګاونډي هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی. خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور ښه شي.
غروال صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یو لسکه سیزن لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني؟ کرکټ څارونکي وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تل درنه او توپوهونکي کم وو.
سایل صاحب په یو لسکه سیزن لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچري پاکستان په یو لسکه سیزن لوبډله کې بدلون راولي په کار د ځکه هغوی لوبه بایللې، د افغانستان لوبه ګټلې ده. نو عموما داسې کېږي چې که یو لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مینجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د هغه لوبډلې سره بلې لوبې ته ځي. که دغه برخه په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم که چېرې په لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپوهونکي کم دي چې باید په پایلیزو لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپوهونکي حداقل یو. موږ تر ډېره آل راونډران لوبه وو او بیا د هغوی څخه دومره فایده هم نه اخیستل کېږي. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا اووه یا اته بالران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارولی شي چې هغه ډېرې پنځه یا شپږ کارولی شي. د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کېږي خو اتم ته هیڅ التیا فکر نه کوم که پېښه شي. او همدغه ده چې افغان کرکټ بورډ ورباندې باید غور وکړي، لوبډله واړو مسلم ورباندې باید غور وکړي او حداقل یو توپوهونکی اضافه کړي که چېرې په لوبډله کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا شبے پتہ دختوں کی وہ سم دفل ترزا بند دا
تجر در از آغم دیده شپی تفن آورمش پا چپن حل چپا دا زمان دیده لورا زیتا خم چلا شورا دکستا بند دا آئے حیستا بند دا شپی تفن آورمش پا چپن حل چپا دا زمان دیده منی دا سکرم چه گورم آئے نکی زانتا وائم چه دا تهر خود سناتا اشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تفن آورم اشپا چپن اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا